ساعت لس بجه شوی یو ځل بیا زما عصمت څاروان سلامونه ومنئ. په دې خپرونه کې اوري چې د ملي امنیت شوراوی د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ په تفاهم لیک کې لاس نه دی وهل شوی. د دې او یو شمېر نورو راپورونو تر څنګ دوې اونیزې لړۍ لرو ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید کمال شاه عارفي اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت ادارې او د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI ترمنځ د همکاروي تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک سي. د افغانستان ولسمشر د ملي دفاع وزارت ته کاندید محمد معصوم ستانکزی د باور رای اخیستو لپاره ولسي جرګې ته ورمعرفي کړ. او سعودي عربستان وایي هغه سړی چې د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې د شیګانو په یو جماعت کې په انتحاري حمله کې یو ویشت تنه وژلي ول، د سعودي عربستان تابع و او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې غړی. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI ترمنځ د همکاروي تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک سي. د دې ادارې ویا نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل
دو هیوادونو ترمنځ همکاري او کلیکونه په منظم ډول لاسلیک کېږي. او د خاصه خبره نشته، هغه څه چې ویل شوي دي شایعات او د افوا په اساس ویل شوي دي.
شاکلی منلی ازادي راډیو ته ویل چې دا سند د افغانستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی، داسې مهم اسناد باید پټ پاتې شي ځکه افشا کېدلی حتی د افغانستان امنیت له ګواښ سره مخامخ کولای شي. په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د انټرنیټي شبکو له لارې په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده، خو جنگي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. د اسوشیټیټ پریس په حواله جنرال کیمبل پرون ویلي چې وسلوال طالبانو له لس کاله کابل د حکومت ترنګول لپاره جنگ وکړ خو بریالي نه شول. د دې جنرال پوینا د اسلامي دولت وسلوالو ډله هڅه کوي چې له دې عمله مایوس شوي طالبان اور جذب کړي. جنرال کیمبل ویلي چې زیات شمیر هغه طالبان چې د دې ډلې د مشرتابه په اړه شک لري د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې لپاره موقع ګڼي. د افغانستان ولسمشر د ملي دفاع وزارت کاندید محمد معصوم ستانکزی د باورای اخیستو لپاره ولسی جرګې ته ورمعرفي کړ. د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې اقدام هرکلی کوي او په اوسنی وضعیت کې د افغانستان د امنیت لپاره یو مهم ګام ګڼي. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر خبر پڼه وایي چې ډګر جنرال قدم شاه د ملي دفاع وزارت لوی درستیز او ډګر جنرال عبدالخالق د دې وزارت لومړی مرستیال ټاکل شوی دی. د فرا په بلابلوک ولسوالۍ کې څلور سیمیز پولیس ووجل سول. د فرا امنیه قومندان فضل محمد سمدیار پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو کسانو د فرا د مرکز او بلابلوک په لار کې دې کسانو ته کمین نیولې وو. فضل محمد دی وای یو تن چې زخمی وو په روغتون کې دی چې ځای لیدو ته ورغلی وو. موږ په دې ارتباط یو سړی او یو مخابره هم نیولې دي. په بلابلوک کې د دې حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثار سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني شل بوله، یو ایرو شپېته افغاني پنځه ویشت بوله، یو انګلیسي پونډ دوه نوي افغاني لس بوله، یو سعودي ریال پنځلس افغاني نوي بوله، زر ایراني تومن اوولس افغاني اتیا بوله او زر پاکستاني کلاري پنځه سو دوه اتیا افغاني. بیا هم شراغلست، سعودي عربستان وایي هغه سړی چې د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې د شیګانو په یو جماعت کې په انتحاري حمله کې یو ویشت تنه وژلي ول، د سعودي عربستان تابع و او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې غړی دی. د سعودي عربستان د کورنۍ چار وزارت ویاند ویل چې حمله کوونکی صالح بن عبدالرحمن میجی او امنیتي ځواکونه یې د نیولو هڅه کوله. د ویان په وینا عبدالرحمن د نجد ولایت له اسلامي دولت ډلې سره د یوې تړلې سخدریز سعودي څنګه غړی دی. د سعودي عربستان دولتي خبري اجانس وایي چې د کورنۍ چار وزارت د جمعې د حمله په تړاو د دې ډلې شپږ وشي غړي نیولې دي. د کټوال په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر انټونیو ګویټرس پر نړیوالو غږ وکړ چې په عراق او سوریه کې د روان بحران لامل د 15 میلیونو بې ځای سو وګړو لپاره بشري مرستې وکړي. ګویټرس پرون شنبه د بنځني ختیز او شمالي افریقا په اړه د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې ته چې په اردن کې جوړ شوی وویل دی وای موږ تر هر څه مخکې هغو کسانو ته چې له سوریې او عراقه بېځایه سوې د عاجلو او زیاتو بشري مرستو اړتیا لرو. موږ له سوریې او شاوخوا هېوادو لږ تر لږه 4 میلیونه کډوال ثبت کړي دي. موږ په سوریه او عراق کې 15 میلیونه بېځایه سوي خلک لرو چې ابتدایي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر وویل چې نړیواله ټولنه باید په دې اړه خپل مسؤلیت وپېژني او په بحران کې د ښکېلو هېوادو سره خپل همشغي څرګند کړي. د پاکستان حکومت په کراچي شهر کې د جیلي تعلیمي اسنادو د یو شرکت په اړه چې میلیونونه ډالر ګټلې د چېډون لپاره د نړیوالو مرسته غواړي. د پاکستان د کورنۍ چار وزیر چودري نثار علي خان پرون وویل چې په راتلونکو 2 ورځو کې به د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې اف بي آی او د نړیوالو پولیسو انټرپول ادارې ته د مرستې غوښتنلیکونه واستوي. نثار علي خان زیاته کړې چې په کراچي شهر کې د اګزاکټ په نوم د دې شرکت په اړه ابتدایي څېړنې په راتلونکو 2 ورځو کې بشپړېږي، خو د دې شرکت مسلینو ټول تورن رد کړي او بیا اساسه بللې دي. او ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر ورځ په روسیه کې د غیر مطلوبو سازمانونو د فعالیت د محدودولو سند توشیه کړ. دا سند تیر اونۍ د روسیې د پارلمان دواړو خونو تایید کړی و. د دې نوي قانون مخالفین وایي چې په روسیه کې به د غیر حکومتي سازمانونو فعالیت ته شدید ضربه ورکړي. نوی قانون د روسیې څارنوالۍ ته اجازه ورکوي چې بهرني سازمانونه د غیر مطلوبو ادارو په لیست کې شامل کړي. غیر مطلوب هغو ادارو ته ویل کیږي چې د روسیې دفاعي قابلیت، امنیت، عامه نظم او اهمي روغتیا ته ګواښ پېښولای شي. د قانون پر اساس هغه کسان چې په روسیه کې داسې سازمانونو ته کار کوي جریمه کېدلی شي او حتی په شپږ کاله بند محکومېدلی شي. د خبرونو پای.
لاس بجه او و دقیقې شوې. تاسو زموږ اخلاصانه رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12:00 دوام کوي. په همدغه څپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شئ. د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ په تفاهم لیک کې لاس نه دی وهل شوی.
ډېر ځل زموږ کې شون مخکې د دې چې موضوع باندې ځان پوښتنه اکثر عمل ښکاري.
بشری حقوقو او یو شمېر دینی عالمانو د وژل شویو کسانو د تصویرونو او ویډیوي کلیپونو د نخ پرولو غوښتنه وکړه. په خوست کې پولیسو د بهرنیو سوالګرو د نیولو او ټولولو هڅې پیل کړې
او د خلکو په غوښتنه دا پلان ترتیب کړلو چې د خوست په ښار کې د مونږ جمهوری کو.
یو شمېر سوداګر وایي د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو پر کاروبار بد اغیز کړی دی. د یوروویژن د سندرو مسابقه سویډن وګټله. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه لړۍ لرو مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه عکس العملونه چې په افغانستان کې د ملي امنیت ادارې او د پاکستان د پوځي استخباراتو یا اس آی ترمنځ د تفاهم لیک په اړه څرګند شول تر ډیره هده خوشینونکي او مخکې تر وخته وو. د دې ادارې ویان نجیب منلی ازادي رادیو ته ویل چې د داسې مهم امنیتي سند په اړه باید د شایعاتو او اوازو پر اساس خبري ونشي. فرشته جرال زید مسلې نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملي امنیت د ادارې او آی اس آی ترمنځ د تفاهم لیک په څیر مهم اسناد باید پټ پاتې شي او افشا کېدل یې امنیتي ګواښونه رامنځته کولای شي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پرون ازادي رادیو ته وویل چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دې امنیتي سند په اړه خبرګونونه د اوازو پر اساس او مخکې له وخته وو.
په دغه افغانستان کې ډېر ځل زموږ کې شون مخکې د دې چې په موضوع باندې ځان پوښتنه اکثر عمل ښکاري. دا لومړی ځل نه دی د همکارۍ خبره نشته. شایعات او د افوا په اساس ویل شوی دی، د وروسته نو هر څوک پنبې لاره باندې تللي دي پرته له دې چې د خبرې د کره او نکره معلومولو.
د افغانستان او پاکستان د امنیتي ادارو ترمنځ تفاهم لیک متن به تر سیاسي څېړنې وروسته لاسلیک کیږي. نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي همکاریو د دې تفاهم لیک متن له تخنیکي پلوه کتل شوی او د سیاسي کتنې لپاره به هم د دواړو هیوادو په مسؤلو ادارو کې وکتل شي. د پاکستان پوځ ویلي چې د تفاهم لیک پر اساس به دواړه ادارې په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ګډه مبارزه کوي او استخباراتي معلومات به شریکوي. ښاغلی منلی د اجرایه رئیس ته ویان دایده هم بیا اساسه بللی چې د ملي امنیت شورا شای د تفاهم لیک په هغه متن کې چې ولسمشر او اجرایه رئیس موافقه ور باندې کړی و لاسوهنی کړی دي. د ملي امنیت د شورا ویان زیاته کړ چې دا اداره د امنیت په ارتباط د حکومت په چارو کې همغږي رامنځته کوي او په تخنیکی مسایلو کې مداخله نه کوي.
د فرخوندی کورنۍ د ملي شورا ځینې غړي او د مدني ټولنو یو شمېر فعالان د استیناف له محکمې غواړي چې د فرخوندی د وژنې دوسیه په جدي ډول وڅېړي او عاملان له قانون سره سم مجازات کاندي. د غوښتنې داسې وخت کیږي چې د کابل ابتدایي محکمې له خپلو پریکړو وروسته د فرخوندی د قتل دوسیې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته ولېږلې او هغوی به د کابل استیناف محکمې ته واستوي. یوسف خان ځدران د دې موضوع پاره راپور لري.
په داس حال کې چې یو شمېر خلک د فرخوندې د وژلو په قضیه کې د ښکېلو مجرمینو په اړه د ابتدایي محکمې پر پریکړو انتقاد کوي، اوس د تسترګې په لار دی چې استیناف محکمه د دوی په وړاندې څه پریکړې کوي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د کابل ابتدایي محکمې د لوی څارنوالۍ لخوا د ورلیګل شوي دوسیو په اړه سمې پریکړې نه دي کړې او باید د ښکېلو دومره ډیرو کسانو ته برأت نه وي ورکړی. د ولسی جرګې او د فرخوندې وژنې لپاره د حقیقت موندونکو پلاوي غړي شینکی کړو خیل د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل محکمې باید نیول شوی کسان یا د دخالت او یا د صلاحیتونو څخه د نه استفادې په تور مجازات کړي وای.
موږ هیله لرو چې د استیناف محکمه په بشپړ دقت او قوت محکمې او د دې قضیه ټول پروسیجر مراعات کړي او په واقعي شکل عدالت تطبیق کړي.
دا په داس حال کې د ابتدایي محکمې د نیول شو نه څلوېختو کسانو په اړه د محکمې حکم له صادرولو وروسته د دوی دوسیې د شنبه په ورځ بیرته لوی څارنوالۍ ته ولېږلې. ابتدایي محکمې له دې جملې کسانو څخه څلور تنه په اعدام محکوم کړل، اتو کسانو ته د شپاړس کلونو او په وظیفوي بېغورۍ تورن یولس پولیسو ته د یو کال د بند سزا اعلان کړه. محکمې په همدې پریکړو کې د اتو پولیسو په شمول شپږویشتو کسانو ته برأت هم ورکړ او وی ویل چې د دوی په اړه کافي شواهد او اسناد محکمې نه دي ترلاسه کړي. د فرخوندې ورور مجیب الله هم د محکمې له دې پریکړو راضي نه دی او وایي که دویمه محکمه هم د دې کسانو په اړه ورته یا کمه جزا اعلان کړي په افغانستان کې به یې ژوند تریخ شي. نوموړی وایي چې د دې کسانو له امله یې کورنۍ ته ډېر ګواښونه متوجه دي.
هم دا اوس زموږ کورنۍ ته ګواښ موجود دی، تل هم دا ګواښ وي. دې خلکو کور ته خلک رالیږلي چې باید ورته بخښنه وکړو. زموږ هیڅوک ښوونځي ته نشي تلای، موږ له ګواښونو نه دا کار نشو کولی او همدلته منزوي شوي یو.
یو شمېر افغان کارپوهان وایي نړیوال او افغانان په دې تمه دي چې آیا په رښتیا هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو په وړاندې عدالت تامینېږي که څنګه. د دغو کارپوهانو په باور که چیرته د استیناف محکمې پریکړه د افغانستان د قوانینو په اساس وي، خلک به ترې ملاتړ وکړي او که چیرته ځینې تورن بیا هم د فشارونو په خاطر برأت ترلاسه کړي، په دغه هیواد کې به په عدالت د خلکو باور له منځه لاړ شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون او دینی عالمان په ټولنیزو رسنیو کې د هغو تصویرونو او ویډیوي کلیپونو خپرول د اسلام او نړیوالو قوانینو خلاف بولي چې پکې د مخالفانو مړی او یا د افغان سرتیرو د سرونو غوڅېدل شي. په دې اړه قسیم سولمل راپور لري.
په ټولنیزو رسنیو کې د وسلوال مخالفینو او افغان ځواکونو د وژل سو غړو د تصویرونو او ویډیوګانو خپرول د جګړې او انتقام اخیستلو لامل او کده مقابل لوري تضیفول. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې دا کار په افغانستان کې د ښکېل خواو د انتقام اخیستلو روحیه پیاوړې کوي او د سولې لپاره لیوالتیا راکموي. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته ویل دا کار چې هر څوک یې کوي د اسلام او نړیوالو قوانینو خلاف دی.
بد شکل کې د هغوی تصویرونه خپرول په اجتماعي سرچینو کې دا خو یو کار راپېښوي چې مخالفین د دولت شدت عمل ته او عقدایي نور برخوردونو ته د هغوی تشویقول دي چې هغوی هم په شدت د عمل باندې برخورد وکړي. د هغه کسان سره چې د دولت د فان هغوی سره سیان کېږي یا د هغوی د جنګ په صحنه کې ولیدل کېږي.
شغل بيدر د غرض ویل چې د مخالفینو مړو او جنگي اسیرانو ته سپکاوی د افغان حکومت پالیسی نه ده او باید مخنیوي وسی. په وروستیو کې ځینو کسانو او سیمیزو چارواکو په بدخشان کې د مخالفینو له لورې د افغان ځواکونو تر وژنې وروسته له دغه ځواکونو څخه د ملاتړ په دود په ټویټر او فیسبوک پاڼو کې د مخالفینو د مړو انځورونه خپاره کړل. یو شمیر نور بیا د افغان ځواکونو د سرپرې کولو ویډیوګانې خپرې کړې چې خلکو یې په وړاندې سخت غبرګون وښود. دینی عالمان وایي دا د جزایي فقه خلاف کردی او په هیواد کې د جګړو د مخنیوي لپاره باید مخنیوي وسی. د عالمانو د شورا غړی مولوي عزیز الله مفلی له ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ. دوی په انټرنیټ، فیسبوک او ټویټر کې د مخالفینو د مړو عکسونه مستقلانه جزا ګڼل کیږي. دا په دې معنا ده چې یو کس ته دوه ځله جزا ورکړل سي چې دا د اسلام د جزایي فقه له اړخه سم کار نه دی. مسلمان ځوانان دواړو لورو ته باید انساني کرامت وساتي. د اسلامي قوانینو له مخې د مړو د کرامت ساتل که هغه کافر هم وي محفوظ دی. د اسلامي او نړیوالو قوانینو له مخې په جګړه کې شکیلې غاړي باید د جنگي اسیرانو او د مخالف لوري مړو ته سپکاوی ونه کړي. اوس د دفاع وزارت وایي که حکومتي چارواکو دا کار کړی وي نو په اړه به پلټنې وکړي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال جنرال دولت وزیر وایي چې دفاع وزارت په دې برخه کې نړیوال قوانین منلي او عملي کولو ته ژمن دی.
د دفاع وزارت له خوا قطعاً داسې پالیسي نشته چې هغه څوک چې په جګړه کې وژل کیږي د مخالفینو مونږ د هغه څونه خبر کو او یا څوک چې اسیر کیږي هغه ته به احترامي وشي او یا څوک چې ټپیان کیږي هغه تداوی نشي. مونږه ټول نړیوال میثاقونه او د حقوقي بشر ټولې فیصلې د وزارت دفاع له خوا منل کیږي او ورته احترام کوي.
افغان څېړونکي وایي چې د جګړو د شکیلو خواو مړو ته به احترامي کول د غچ اخیستنې فرهنګ رامنځته کوي او ناوړه نتیجه لري.
د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لال محمد آیل لیکلی دی د کابل د علماو د اعلان چې د وژل شویو کسانو تصویرونه دي نشکاره کیږي ښه خبره ده. باید ترڅنګ دا هم خلکو ته وویل شي چې فحش تصویرونه دي هم نخبروي. دا هغه سویډنی سندره ده چې د یوروویژن مسابقه وګټله. په دې اړه هم لږ وروسته معلومات درکو. خو اوس د افغان سوداګرو شکایت، یو شمیر افغان سوداګر شکایت کوي چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو یې په کاروبار بد اغیزه کړې ده. دوی وایي د کار تر ډیره په هیواد کې دننه نرخونه لوړ کړي او خلک زړه نشه کوي چې په لوړه بیه مواد رانیسي. یوسف خان زران په دې اړه راپور لري.
د بهرانیو اثر په وړاندې د افغانیو ارزښت کمیدو خلک اندېښمن کړي او افغان سوداګر وایي د کاري سوداګری زیر راکړې ورکړې ته زیان رسولې دي. یو شمیر افغان سوداګر او دکاندارانو د شنبه پورز لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دا چې پورستۍ میاش کې افغانۍ د نورو اثر په وړاندې تر ډېر لویدلې خلک زړه نه کوي چې سودا واخلي. د شهزاده سره ترڅنګ د فخرالدین په نوم زرپلورونکي وایي سره له دې چې سره زر په نړیوالو بازارونو کې ارزان شوي خو افغانان یې زکه خستو ته زړه نه کوي چې په افغانۍ لا هم بایل وړدا.
په حساب ته ورور مون خو تلاخلو د ډالر په حساب خرڅو افغاني په حساب نسوګ ناخلي خریدار نشته. بل هر څوک چې راضي وسم دغه وای چې ولې داسه قیمت خرڅای داسه داسه دا علت داسه ده چې افغاني ډېر خراب شوې ده.
د عبد القیوم په نوم بل سوداګر ازادي رادیو ته وویل چې په پاکستاني کلدارو یې پایپونه راوړي او اوس چې د افغاني ارزښ کم شوې ده د لوړ نرخ له امله زیان سره مخ دی.
یو جنس پاکستان یا مثال د بل مون ناخلي ډالر او په کلدارو باندې دلته افغانۍ ته جوړته حساب کې قیمت ته مني مثال د په وزره کلدارې واخلې دلته سلور زر افغاني شي سلور زر افغاني ته څوک زړه نه کوي قیمت یې.
دا شکایتونه په داسې وخت کې کیږي چې پورسته یو میاش کې ډالر د افغانۍ په وړاندې نږدې 3 افغانۍ لوړ شوې ده. 13 میاش یو ډالر 250 څخه تر 350 افغانۍ خرڅېدو خو اوس د شپېتو او یو شپېتو افغانۍ ترمنځ تبادله کیږي. صرفان وایي افغانۍ یوازې د ډالرو په وړاندې خپل ارزښت نه دی کم کړی بلکې د ټولو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ په ارزښت کې کموالی راغلی دی. د کابل د صرف مخالفانو د ټولنې مشر خان محمد باز د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ګډوډ سیاسي حالت، امنیتي ستونزې او د افغانستان بانک د رئیس نه ټاکل کېدل د دې لامل شوي چې افغانۍ یو اندازه راټیټه شي.
یمنګه د افغانستان بانک ټاکل شوی منتخب رئیس نه لري چې هغه د دغه موضوع لپاره یو پالیسي جوړ کړي، منظم کار وکړي. او همچنان همدغه سی یو تقریبا یوه میاشت دوه میاشت مخکې د افغانستان بانک مداخله کوله په آزاد بازار کې، یعنې د هفته به تقریبا سل میلیونه نوي میلیونه ډالر آزاد بازار کې خرڅول. اوس هغه پروسه چې ده لږ کمه شوې ده.
له دې سره د افغانستان بانک چارواکي وایي چې دا به یې موقتی دي او دا امکانات او سرچینې لري چې به یې کنټرول کړي. د افغانستان بانک سرپرست خان افضل هډوال ازادي راډیو ته وویل د افغانیو په شمول ټولو اسعارو د ډالرو په وړاندې ارزښت کم کړی او دا له دې امله دی چې په بازار کې د ډالرو تقاضا ډیره شوې ده. له دې سره د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانستان اقتصاد تر ډیره په بهرنیو مرستو ولاړ اقتصاد دی او دا چې اوس دا مرستې کمې شوې نو طبیعي ده چې د افغانیو ارزښت کمیږي. دوی وایي د افغانیو نرخ کنټرولولو لپاره د افغانستان بانک ته پکار ده چې سر لوسه لاس پکار شي او یوه زیات اندازه ډالر بازار ته عرضه کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د خبرونې په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې په خوس کې پولیسو د بهرنیو سوالګرو پر ضد هلی ځلې پیل کړي دي، خو مخکې تر دې به اسد الله الدین واورو چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څخه لیکلي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په هیواد کې کړکېچن اقتصادي حالات او د سولې په اړه روانو بحثونو ته ځانګړي کړي دي. افغانستان رسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې اقتصادي ګواښونه لا پسې جدي کیږي. په سر مقاله کې راغلي چې د حاجیګک په کان باندې د هند پانګونې درول هم پر اقتصاد منفي اغیز کوي او لامل نه امنۍ، د حکومت بې غوري او د قرارداد په تخنیکی برخه کې نه پرمختګ دی. د رسپانې په سر مقاله کې لیکل شوی چې د هیواد اقتصادي وضعیت په سیاسي حالات پورې تړلی او حکومت باید په هر سیاسي موضوع کې په احتیاط ګام پورته کړي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې ویلي اقتصادي نظام سقوط ته مه پرېږدئ. په سر مقاله کې راغلي چې ناامنیو او د حکومتي چارواکو بې غوريو له تیر یو کال راهیسې اقتصاد ډیر ټکنی کړی او د هیواد اقتصاد مصرفي بڼه غوره کړې ده. د سرمقالې لیکوال د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمولو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې دا کار تر ټولو زیات د ټولنې بېوزله او کارګرې طبقې ته زیان رسوي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې په دې ورستیو کې یو افغان پلاوی له طالبانو سره په چین کې غونډه کړې او زیاته کړې ده چې په دې غونډه کې د آی اس آی مشر هم حاضر وو. په مطلب کې د ځینو سرچینو په حواله لیکل شوی چې دا غونډه د تیر چهارشنبه، پنځشنبه او جمعه په ورځو شوه او د دفاع وزارت کاندید وزیر او د سولې د شورا پخوانی چارواکي معصوم ستانګزي هم ګډون پکې کړی. وېسا خپلواکي ورسپانې بیا د سولې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د سولې په خبرو کې د عام ولس بې خبري د منلو نه ده. په مطلب کې د افغانستان د خلاصون لارې شورا د مشر پرونی خبرو ته اشاره شوی او لیکل شوی چې د حکومت دننه یو شمېر کړي د سولې د ټینګښت مخالفت کوي. او په پای کې انیس دولتي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې حکومت د ملي مسایلو په اړه هر ګام د جهادي شخصیتونو او نورو مشرانو تر سلام مشورې وروسته اوچتوي. په سر مقاله کې راغلي چې حکومت سوله او امنیت خپل لومړیتوب بولي او د همدې هدف لپاره یې په سیمه ایزه کچه هڅې پیل کړې دي. په سر مقاله کې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک اړتیا هم له تروریزم سره مبارزه او د سولې ټینګښت خودل شوې دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. لس بجې او درویش دقیقې دي. د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښي شزي دا دواړه لړۍ د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې له لنډو خبرونو وروسته وړاندې کیږي. په خوست کې پولیسو یو شمېر بهرني سوالګر نیولې دي. پولیسو دا اقدام وروسته لدی کړی چې د دغه ولایت ځینو خلکو شکایت وکړ. له خوست د ازادي راډیو د خبريال نجیب الله الوخیل راپور ووري.
په خوست ښار کې لیوی مدیر راهیسي لسګونه داسې نجونې او ښځې چې خلک یې په ژبه نه پوهیږي او د اوسېدو د ځای په اړه هم د خلکو او امنیتي ادارو سره پوره معلومات نشته ګدایي او سوالګري کوي. دان جونی او خزه چه پا جسمانی لحاظ ناروغان معلومیگی هر وقت خپل سرونه پا دسمانونو تینگ تلیلی بی. پا دیاره خلق دیر کلا دسیمه ایز و رسانه ایلو لاره امنیتی دارو پا زنگل دول پولیسو تا شکایت کوی او دوی دا پیجندنی او مخنیوی غختنه کوی. پا همده مخدشن به پورست کشفی دارو او پولیسانو پا خار که عملیات وکرل او یوشمر سوالگری ونیوی خودیره اینوریه لپولیسو پتشوی او پلاس نورغلی. ده خوز ده امنیه قماندانه ده جنای جرمونو سر ده مبارزه مدیر سمنوال گلداد چه ده یاد و عملیات و مشری که وله آزاده راژیو تا داسی ویل.
ده خوز پا خار که طبقه و ناسو چه داغا گدگری دی سوالگری دی او ده خوز خالکو یو څو ډیر په تکلیف ورغولې دی ونه او د خلکو په غوښتنه نن ورځو دا پلان ترتیب کړلو چې د خروس په ښار کې د مونږ جمهوري کو ټیلی کو او د سرحد نه وړو.
په خوست کې دشته خزینه سوالګرو په اړه ویل کیږي چې دوی بلوچستان ایالت پورې اړه لري او دلته ځینو خلکو د ګدایۍ له لارې د ګټې وټې لپاره راوستي دي. خو ځینې نور بیا د دې خزینه سوالګرو حرکتونه مخبرانو او جاسوسانو ته ورته ګڼي. سمنوال ګلداد وایي چې پولیس هڅه کوي تر څو د دې سوالګرو اصلي موخه او بنیاد پیدا کړي.
اصلا موږ دغه منشه پیدا کړو چې دغه بڼه تجارتي لري او که بل یو بل مقصد لري. دغه
که څه هم د خوست کشفي ادارې او پولیسان وایي سوالګري به سرحد ته بوزي او له هغه ځایه به یې وشړي، خو کتونکي په دې اندي چې امنیتي کسان دې داسې تدابیر ونیسي چې په راتلونکي کې دې ښار ته د دا ډول ناپېژاندو خلکو د بیا راتګ مخه ونیول شي.
د افغانستان ولسمشر پرون د ملي دفاع وزارت ته کاندید محمد معصوم ستانکزی د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته ورمعرفي کړ. د افغانستان د لوی درسیز او د ملي دفاع د وزارت د لومړي مرستیال چوکۍ ته هم دوه تنه جنرالان ګمارل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلالزی افروي.
د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د دې اقدام هرکلی کوي او په اوسني وضعیت کې د افغانستان د امنیت لپاره یو مهم ګام ګڼي. ښاغلی عرفان وویل چې تر اوسه په دې اړه د ولسمشر له لوري رسمي سند نه دی ورسېدلی او د ملي دفاع وزارت ته کاندید باید رسما د جمهور رئیس یا د هغه د مرستیال لوري جرګې ته ورواستول شي. دا خبر د ولسمشر لوري په یو خبر پانه کې اعلان شوی، خو د سند په توګه لا ولسی جرګې ته نه دی را رسیدلی. موږ هیله لرو چې نن یا سبا به رسما را ورسیږي او موږ به په دې اړه غور پیل کړو. د ښاغلي عرفان په وینا د ملي دفاع وزارت د کاندید تعلیمي اسناد او د تابعیت څرنګوالی به وڅېړل شي او تر هغه وروسته به د باور رایې لپاره جرګې ته ورغوښتل کیږي. محمد معصوم ستانکزی په 2009 میلادي کال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس په توګه ټاکل شوی وو. د افغانستان د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي ازادي راډیو ته وویل چې ډګر جنرال قدم شاه د ملي دفاع د وزارت لوی درستیز او ډګر جنرال عبدالخالق د دې وزارت لومړی مرستیال ټاکل شوی دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
سویډنی سندرغاړی مونس زلی میرل د یوروویژن سندرو مسابقه چې د اتریش په ویانا کې وشوه وګټله. زلمیر لو په د نړیواله مسابقه کې روسیا او ایتالیا سندرو ته ماته ورکړه. اتویش کلن زلمیر لو چې د تلویزیونی خبرونو وړاندې کوونکی هم دی د یو کارتون مخته سندر اجرا کړه. دوهم مقام روسی سندرغاړي پولینا گاګرینا وګاټه، سره له دې چې د گاګرینا سندره په ډیرو اروپایي هیوادونو کې خلکو زیاته خوښه کړه، خو په پای کې سویډنی سندره اول شوه. د گاگرینا د سندری د یو مصره په روسیا کې لانجمه نشوه. موږ د نړۍ خلک یو، سره لدی چې توپیر لرو خو یو شان یو. مخکې تر دې چې گاگرینا سندره مسابقه ته وړاندې شي، د روسیې د ارتودوکس کلیسا مذهبي مشر پاتریخ کریل هیله څرګنده کړه چې د هغه سندره ناکامه شي. سویډن تر دې مخکې وروستی ځل په 2012 میلادي کال د یوروویژن سندرو لومړی مقام ګټلی و. خو په مجموع کې تر اوسه پورې دا مقام شپږ ځلې تر لاسه کړی دی.
Butterflies wake up and turn this world around in appreciation. He said, I never left your side when you were lost. I followed right behind. He's your foundation. Now they're singing like a hummingbird, the greatest ever, never.
لاس پجی او دیرش دقیقې شوې تاسې زموږ لا ازادي رادیو اوري د خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو اوس لمړی توجه کړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د ملي امنیت ادارې او د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI ترمنځ د همکارۍ تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې ورسته لاسلیک شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د انټرنیټي شبکو له لارې په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده، خو جنگي عملیات یې لا نه دی پیل کړی. د افغانستان ولسمشر د ملي دفاع وزارت کاندید محمد معصوم استانګزی د باورای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ورمعرفي کړ. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د افغان سفیر په پوسټه د وسلوال مخالفینو په حمله کې څلور پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. سعودي عربستان وی هغه سړی چې د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې د شیګانو په وجمات کې په انتحاري حمله کې وشتنه وژلې و، د سعودي عربستان تابع وو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې غړی دی. د پاکستان حکومت په کراچي شهر کې د جیلي تعلیمي اسنادو د یو شرکت په اړه چې میلیونونه ډالر یې ګټلې د څېړنو لپاره د نړیوالو مرسته غواړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر انټونیو ګویټرس پر نړیوالو ژغ وکړ چې په عراق او سوریه کې د روان بحران لامل د 15 میلیونه بیا ځای سو وګړو لپاره بشري مرستې وکړي. او ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر ورځ په روسیه کې د غیر مطلوب سازمانونو د فعالیت د محدودولو سند توشیه کړ.
مختر دی چې د ژوند رنگونه خبره کړو او یا هم ورپسې مخکشه شزیاو د ژوند شیبي پروګرامونه واوري. ملالی بشیر به درته وایي چې په بهرنیو رسپانو مطبوعاتو کې د افغانستان په باب څه راغلي دي.
نیوز ډیلی خبرونه په افغانستان کې د ملایشه ځواکونو د استخدام په اړه مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې افغان حکومت سلګونو ملایشه ځواکونه چې د ځای قومندانانو لخوا کنټرولېږي استخدام کړي دي ترڅو له وسلوالو طالبانو سره په کندوز ولایت کې جګړه وکړي. مقاله د یو چارواکي لخلیلي کې چې دا ملایشه ځکه استخدامیږي چې حکومتي ځواکونه یوازې نسی کولای د سخت دریځو مخه ونیسي. مقاله وايي په دې توګه د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت هغې پالیسی ته هم زیان رسیدلی چې غوښتل یې د هغو مجاهدینو او زورواکو نفوذ کم کړي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په حکومت کې مهمه چوکۍ ترلاسه کړې وي. مقاله لیکي چې په کندوز کې جګړه له دې کبله هم د اندېښنې وړ ده چې افغان ځواکونه په بشپړه توګه ونه کړای سو چې سخت دریځ له دې ځای وباسي، او دا پېښه له هغه یوازې یو څو میاشتې وروسته ده چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو جنگي ماموریت پای ته ورسید. مقاله لیکي چې په داسې حال کې هغو خلکو ته مخ اړول چې په 1980 لسیزه کې له روسیې سره جنگېدلی وو او اوس د مجاهدینو په نوم یادېږي په افغان حکومت کې د ځینو لپاره د ستونزو حل دی. نیوز ډیلی خبرونه د کندوز د والی محمد عمر صافی لخلي لیکلي چې که څه هم افغان ځواکونه امنیت ټینګولای سي، خو دغه خلکو ته داسې مشه معلومه ده. شاغلی صافی د خبرونه ته ویلي چې شاوخوا زر جنگیالي چې د ګڼ شمیر پخوانی جهادي قومندانانو لخوا یې مشرکېږي استخدام سوي او په ورستوي اونۍ کې ورته وسلې او پیسې ورکول سوي دي. ملټری و پانی په افغانستان کې د تیلو د غلا په تور سرتيري محکوم سو په نامه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکایي پوت سرتيري ماروین ال وير د پنځم به پورز په هونولولو کې محکمې ته وړاندې سو. پر د تور و چې د افغانستان په جلال آباد شهر کې د ټرکونو د یو افغان قراردادي څخه د رشوت په بدل کې د جټ الوتکو د تیلو د غلا په دسیسه کې لاس درلود. مقاله لیکي چې وير څلور شپې تکلن دی او پر ځان یې د رشوت اخستلو د غلا د پیسو منځلو تورونه رد کړي دي. مقاله زیاتوي چې که پر وير دا تورونه ثابت سي، وير 15 کاله د دسیسه جوړولو په جرم، 15 کاله د رشوت اخستلو په جرم، 40 کاله د پیسو منځلو په جرم او 10 کاله د غلا په جرم باندې کېدای سي. مقاله د څارنوال د دفتر په وینا لیکي تر اوسه پر وير یوازې تورونه دي او تر هغه وخت چې جرم نوي ثابت شوی دی بې ګناه ګڼل کیږي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادی رادیو د افتخاری خبریال لپاره.
د آزادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. ساعت 10 بجې او 15 دقیقې دي.
د ژوند رنگونه.
زما نوم محمد لقب ده. محمد لقب کمال پوره ای.
ښه، د کوم ځای یې؟
د لغمان شریف یا سوروره.
ښه، د لغمان سره ولې شریف وایې؟
خو شریف ځکه وایي چې د مونږ ملک ده، وطن هم ده، ځای هم ده، کلی هم ده وروره.
ښه، باید په درنۍ یاد کړې.
هو کنه، نو دا خو سړی ګوره افغانستان شریف وایي هم صحیح ده، افغانستان ګوره د مونږ او تاسو ملک ده.
دغه کاروبار په اړه مراته ووایې، دلته خو زه ډېر ډولونه تسبې وینم.
دلته وروره تسبې دي د هر ځای ناراضي نو عراق ناراضي، ایران ناراضي، هرات ناراضي، د خپل د افغانستان تسبیح لري، پاکستان ناراضي، خو ډیر تسبیح چې راضي اوس پیلن د چین ناراضي.
او چین کې چې مسلمانان کم هم دي خو تسبیح دومره ډیر جوړوي.
والله خبره سیده، اوس په چین کې یو رقم قرآن شریفونه وتلی دي چې د خپل په قلم باندې وایي، دا خو لا پرېږده چې په قلم وایي،
یعنی قلم ور باندې تیروي وایي، درته
سر پورته خې، هغه چې کوم آیات خې، کوم رکوع خې، ټول درته وایي، نو هغه کې کوم مشکلات نشته، هغه ډیر خې ده.
هغه هم ته لري کنه؟
او موږ سره شته بدل د خدای د قرآن شریفونه رقم، د پاکستان چاپ شته، د ایران شته، خو د چین دا نوی راغلی دي، کمپیوټری دي، ډیر ښایسته او ډیر سهولت دي، زنانه ولو پاره هم ده، نارینه ولو پاره هم ده، ډیر ښه هغه کوي.
دا باغ ته ښه وي چې قرآن شریف یې نوی ویلی کنه، یعنی قلم نه خپل زده کولی شي.
کولی شي بالکل، ځکه چې هغه یو ټکی هم وایي.
ولې دې دومره کارونو کې تسبیح خوښې شوې چې خرڅې کې؟
په اصل نو کې پلار دا کسب کاو، بیا د هغه نه موږ ته پاتې ده.
او دا اوس تا سره څنګ کې یو کس ناز دی، زوی دې دی څه دی؟
هو هغه هم زوی ده.
نو ته غواړې چې هغه هم بیا وکړي؟
هو هغه مکتب نه اوس ده، راغه دا 3 بجې مکتب نه راغه، بس نازنم دغه کار ده. نو زه 15 کالونو مج د لغمان نه راغلم، او اوس پیلنم کابل خار کې مدل ته اوسېږم. مال د خدای د کور ژوند هر شي خدای دې مونږه
هم د تسبو خرڅولو برکت،
بس تسبی دی، قران شریفونه دي، هم ساګان هم دی وروره.
پیسې څنګه دی؟ ورځې حساب اخلي دی، جمعې یعنی دی ونه کپ میاشت کې حساب وي چې څومره مو ګټلې؟
نه د مونږه د سیدا وروره دز بچل دان بچل کار ده، دنه مخ کې خو د کرزی په وخت کې بيخي خو، د من کاروبار د طالبانو په وخت کې خو، خو شه خو
خو بيخي خو،
هغه وخت کې خو بيخي خو، او بیا د من کار خو اند زر شاد هغه نه مخ کې وو او کاروبار
مو اوس نو تاسو وای چې نه دیکھ
اوس پیلن په دغه شرایط کې چې رښتیا خبري هسه بس سات کې راول
دي. نو بس نو کاروبار ښه کډی را مننه.
خیر سي تاسو نه مننه.
مخکخی خزی
احمد شیبریم هر کله مو کوم د مخکښو شوزو په پروګرام کې سوریا یوسفزی له کابل را سره ده. دا د سویډن په کمیټه کې کار کوي، د مور او ماشوم د روغتیا او تغذیه د برخې مسول ده. د په کابل کې د طب پوهنځی لوستی دی او د عامه صحت په برخه کې له پاکستان څخه ماستری اخیستی ده. لدی په وورو چې د سویډن په کمیټه کې کار ولې پیل کړی دی.
اشفت مشتم کومنالای زجنتون کې کار وکړ، هغه نه زسته وکاله ما په یونیسف کې کار کړی د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې، او ورسته د وکالو نه بیا ما سټډنټ کمیټې سره کار پیل کړ چې د څلورم کال د چې د سټډنټ ماستر سره کار کوم.
سوریا جان یوسف سي په یونیسف کې مو کار کړی دی او په ملالی زجنتون کې مو کار کړی دی او د سویډن کمیټه مو انتخاب کړی دی، یعنی تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی هم له بهرنیانو سره. له افغانانو سره د یو افغان کار کول څه ستونزې لري؟
په دولتي چوکاټ کې کار کول ځینې بیوروکراسي یو ځینی مخکنی قوانین دي چې هغه را بدل شي مې دی او اندارنګ از موږ همکاران چې دي کدي خوانی سیستم سره بلد دي تر کار کوي نو ځوان خلک چې دي سره کار کوي لکه چې له ستونزو سره مخامخ وي خو بیا په بهرني مؤسسات کې بیا یو ان د انجوګانو نه فرق لري یو ان مثلا هغه څه رول او ریګولیشن او قوانین لري چې هغه انجون ښه دی بیا د انجو رول او ریګولیشن د دولت نه ښه دی دغه توپیر شته
دا خو تاسو دې برخې ته اشاره وکړه چې په اداري برخو کې څه مشکلات شته په افغاني ادارو کې او په غیر افغاني ادارو کې لیکن په غیر افغاني ادارو کې طبيعي خبره ده چې بهرنیان هم کار کوي ل شزو او نجونو سره د بهرنیو چلند طبيعي خبره ده یو ډول دی او د افغانانو چلند بل ډول دی ل دغه اړخه تاسو داسې احساس کړی دی چې افغان اداره او بهرنی اداره فرق لري؟
ما اصلا دا توقیر زده سم سید اصغر دا شم نشم ویلی چه ملالی شفخانه که ما کار کرده هل تا کاملا یا خزینه محیط ده کنه؟
بله
نه پکه نشته که یا فیصد یا تقریبا دو فیصد را غارینه پکه یا غم به سرویس و بخشی کارگر ده و مثلا درایوار ده دیر کم په تخنیکی بخشونو که کناری نوی چی کفیده دی واقعی یا سر یا دو سر درازی نو طول خزینه محیط و دغت و پیر ما تمامیم شو اینه ده خو پر اغیر که چیو یون که چیو ده اینجو نخو او اینجو کیو زدسته ما برداشت داده زکز پده افغانی طولنه جوان کاما و د مدني ټولنې یو فعال يم د خپل افغانانو سره په تماس يم دا جوته خبره ده کتيري دونه زمون قوانینو کې کوم مشکل نشته د حساب د انسان د بشر د حقوقو په اساس قوانين جوړ شوي خو قوانين نه تطبیقيږي د قوانين د نه تطبیق کېدو له امله انجونې په دوره او خزینه کارکوونکي په دولتي دوائرو کې ستونزې لري او همدارنګه د انګریزي په حساب وایي فرینډلی انوایرمنټ نشته اوسه مثلا ډېر داسې دولتي ادارې دي چې هغه یو ښځ کودکستان نه لري ښځه چې یو چیرې کار کوي هغه خو ماشوم یې ورسره وي ډېری وخت کې مثلا دغه سهولت ورته نشته که چیرې دغه سهولت هم وي داسې قوانین نشته هغه قوانین نه مراعت کېږي زموږ د نارینهو لخوا نه چې هغه کله چې د ماشوم د شیدو وخت کولو وخت کېږي هغه د ماشوم د غوښتنې په اساس باید مور که هغه شپږ ځلې مور غواړي مور باید شپږ ځلې ورته لاړ شي که څلور ځلې مور ته ضرورت پیدا کړي څلور ځلې باید مور ورته لاړ شي د دغه قوانین زموږ په دولتي اداراتو کې نه مراعت کېږي ځکه یو خو دوی په دې نه پوهېږي او په پوهېږي هېڅوک نشته چې دغه قوانین تعقیب کړي او که څوک د قانون نه سرغړونه کوي یا مثلا خزو ته ستونزې جوړوي باید دغه مجازات شي و یا توصیه ورته وشي چې دغه امکانات نشته ده خو واضح خبره په دولتي ارګانونو کې د ښځو سره بد چلند واقعا پوهنتونونو کې نجونو سره تاوتریخوالی ډېر موجود دی هراسمنت موجود دی آزار او اذیت نجونو ته موجود دی په دولتي ادارو کې نجونې کار کوي آزار او اذیت ورته موجود دی
ډاکټر یوسف زه تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه او تاسو په خپله د مدني ټولنې یو غړی یاستئ چې د بون په غونډه کې مو برخه اخیستې وه او په بیړنۍ لویه جرګه کې هم تاسو استازیتوب کړئ د دغه نجونو د آزار او اذیت مخه د افغانستان په مرکز مثلا په کابل کې څرنګه ممکن ده چې ونیول شي او تاسو په خپل د وی مدني ټولنې د وی فعال په حیث څه هڅې په دې برخه کې کړې دي
موږ د نړیوالو مدني ټولنو سره یو ځای د خزینه بستر د افغان وومن نتورک یا د ای دبليو ان سره یو ځای اول کار د لوړز د خپل د وزارت مشروع کړی د دوه ورځې کار لپاره موږ غونډه درلوده د محترم هغه سره وزیر سره د لوړز د خپل وزیر سره او هغه د کار ته د هغه په اولویتونو کې وزه هغه خپل اندې پانتونونو کې استاد او دغه هزار اذیت دغه هزار اذیت موږ نجونو ته د استادانو د خوا دی د هغوی د همصنفیانو د خوا دی ترک کې دی پلار په سر باندې دی وزیر سره موږ خبره کړې یو د هزار اذیت د مخنیوي په خاطر یو پالیسي باندې موږ سره کار کوو او دا نه یوازې چې دا پالیسي باید جوړه شي یا موجودی دغه په غنامندی کې کار وکړو. خبره ده چې دا پالیسی باید تطبیق شي.
څومره هیلمند شوي کله چې مو د لوړو زده کړو وزیر سره وکتل چې دا ځل به په دې برخه کې ستاسو او ستاسو د همکارانو کارونه مؤثر وي؟
یو خو د دې خپله د وزیر ته ژمنه دا یو اړخ د موضوع ده، او بل دا چې هغه په خپله دغه موضوع باندې پوهېده، یعنې هغه مخکې د مینې چې دا هغه بهمونږ ورته مطرح کړو، د یو ستونزې په صفت هغه ته دا خبره مطرح وه مخکې د مخکې نه.
مننه ډاکټر سوریا یوسفزی چې د مخکښ ښځو په پروګرام کې مو له ازادي راډیو سره برخه واخیسته.
مننه ژوندی ستاسو او ستاسو د ټولو اوریدونکو نم که زما غږ اورېدلی او ستاسو پروګرام سره یو ځای، هغوی نه مننه کوم چې په لمن ډېره زما خبرتیا وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
سترګي ډولۍ باڼه لرګي دي، سترګي ډولۍ باڼه لرګي دي، د جانان مینه پکې ناوي ګرځوم. درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. مینوالو، ډولۍ هغه خوږ نوم دی چې په اوریدو سره د هر پښتون په ذهن کې د ځوانانو او پیغلو خنداګانې، د دوو زړونو د عمری پیوند ژمنه او د چمبې درزا راځي. کچېرې و مور خپل زوی ته دعا هم کوي نو ورته وایي خدای دې د سری ډولۍ څښتن کړه. ډولۍ په لویه کې د آریایي قوم او په خاص ډول د پښتون ولس د کلتور هغه پخوانی برخه ده چې لا هم په یو شمېر سیمو کې د کارونې وړ ده. مینوالو، موږ نن غواړو د ډولۍ پر فلکلوریک ارزښت، تاریخ او پر ولسی ادبیاتو یې تاثیر روښانه کړو. هیله ده چې ملتیا مو وکړئ. راځئ وږمی رشیدي ته وښو.
ڈولے راؤن اس بیوڑی دمور پلار دکورا
قدر منوری دون کو ڈولے چے دواد پا محال دورا پا وقت استعمالی گی یا وڑاشان زنگوی او عموماً دلوخی پا بون بونل شوی وی د یو نیم متر څخه تر دو متر پورې اوږدوالی او پلنوالی وی چې په منځ کې یو اوږد لرګی ورکل شوی وی. په آریایي اقوامو کې به چې کله واده و نو ډولۍ به یې د ناوې د لیږد لپاره کاروله، او دغه ډولۍ به عموما د کلي کسبګرو جوړوله. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استادې پوهندۍ ډاکټرې زرغونې زیور سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي. په مرکه کې اغلې زرغونې ویلي چې ډولۍ د پښتنو د کلتور یوه ډیره ارزښتمنه شتمني ده.
ډولۍ خو زموږ په پښتني فرهنګ کې یو نوم دی چې هغه زموږ په فلکلوري ادب کې هم دغه نوم راغلی دی. ډولۍ د دې لپاره چې مثلا د یوې جلۍ واده ترسره شي یا واده کېږي، نو کله چې د مور یا د پلار د کور نه وړي د خسر کور ته، نو هغه په ډولۍ کې وي، یعنی په خپلو خپوی نه وړله. هغه زمانه کې پخوا وختو کې موټر نه و، نو په حساب نو دغه رواج ډولۍ د ډېر پخوا زمانو څخه رواج شوی دی. او بله دا ده چې دا ډولۍ وړل، یعنی یو ناوی کولی شي په خپلو خپو هم تللی وي، مګر دا خبره دا ده چې هغه د هغې د ښځې د احترام او د قدر دپاره یو خاص مقام دپاره دا ډولۍ ورته جوړوله. البته د ډولۍ په شکل او په هغه کې جوړښت کې فرق شته.
معمولا مشهور شکلونه څه ډول دي چې خلک
مشهور مشهور خو زیاتره ډوله خود داسي چې داسي او لکه د کونډي شکل لري لکه انحنایی دغه لري خلاندې لاندې ورته یو څه تختې یا داسي دغه جوړي بیا دغه د پوسه داسي تیرونه تیرې دوه تیرې یو دی طرف ته یو دفتر خو اکثریت په هغه کې د لختو نه استفاده کوي دا ساده دیونه لختو نه به استفاده کوله اوس نو بیا اداره ته پاسه بیا یو شال چې یو رنگین شال مختلف شالونه یا سره یا شنه زیاتره سره او شنه شالونه نه استفاده کوي چې هغه بیا دی نه د ټولې سره چې بیا نو هغه به پټه یې اصلا نو نا وی دا کی نه ای بیا دا ډولې بیا دوه کسه نارینه په وګ باندې ګریو هغه زایته ده صحیح کلری کدا مسافه لري بیا د سکه چې دغه ډولې اخلي په درسن کې یا په کومټر کې چې هغه ډولې په هغه کې ایګدی او هلته بیا راسي بیا راخته کوي
دسي ام د ډولي شکلونه شله چې هغه دی دایمي جوړي یو په کلی کې د وګرځي د چاچو عادل تی وي
دا خو شته دي مثلا ځینې دسي زینو کې رواج دي چې یو څوک یو ډولي جوړي او هغه باندې یو کرایا مخلي د سی یو شکل همشته خو هغه البته بعضی زینو کې دي خو زیاتره د سی چې په یو کلی کې ډولې چې جوړ شي جوړ کی هغه په ترکان باندې جوړیږي صحیح منظم لکه د میز په شکل تقریبا څلور کونجه یا لاندې تختې ورته کول کیږي پایې ورته ورکول کیږي بیا ورته لرګي د سی یو ګوت لرګي ورنه تیری بیا هغه یو لرګي دي چې هغه د وسره لري او وګه باندې بیا کیږي وړل کیږي
کله چې زه لري نو په وګخو بیا طبيب چې سړی به سړی کیږي بیا د سينور کم وسایل شته چې دې انتقالي
او دا البته په خوانی هغه کې دا مو چې په وخان باندې په خو باندې به موږ ناویانې وړلې او هغه کې به مثلا په کجاو باندې کجاو په خو باندې به کجاوي خوتلې یو طرف ته دوه انډي به یو انډي کې به ناوي کې نه ولا او په دې بل انډي باندې به په کې به یو بل څوک ورسره کې نه اصل چې دا دغه برابر شي دا انډول برابر شي نو دا سه په دې طریقه هم او بل طریقې دا و چې خپل ډولې به دې یو خپل سره یې خودله د یو خپل سره یې خودله او دا به نقلونه او بل سیستم د سه چې په اسونه باندې هم ناوي وړل کېدله خو په اسونه باندې اکثرا ډولې نه یې خودله یا اس باندې به کې نه وله
دا چې دا چې تاسو د ادبیات پوهنځي استاد یې سه په ولسی ادبیاتو باندې د ډولې تاثیر څومره دی
او په ولسی ادبیاتو کې خو تاسو خو پوهیږئ چې هر هغه څه چې د ولست خوانه اختراع کیږي او کارول کیږي هغه خامخا په ولسی ادبیاتو کې هغه دغه انزور سرګندېږي په پلانډیو کې اکثرا پلانډیو کې په دې غاړو کې په دې باسو روایانو کې څلور دي چې په دې کې خامخا د ډولې ذکر شوی دی او شته
کله چې ډولې د زوم کور ته ورسیده الته بیا کم مراسم تر سره کیدل
کله چې دا ډولې د نه زوم کور ته ورسیږي نو ډولې خپلته د دروازې خوله کې یا د دروازې مخته کې خودل شي نه وي په اسانه د ډولې نه راخته کیږي هغه وایي چې مثلا یو څه غوړي د زوم په کور باندې یو څه هغه یکدي یا نقد یا یا چاغدا نغ راي دا معنا چې سر په مو په ورته مني یا ورته د کور یو برخه یا یو کوټه که څه شي لري یا څوک د خپل وسی په حساب بیا ورته وي زه دا یو کوټه ستاسوونه یا ورته وي چې بیا هغه باندې مراکز نه شي بیا وي چې زه خدا بل کوټه یا مثلا یا آزاد ټول کور یا د دوم رزمکه خو یو څه ور باندې دی تر څو چې بیا ناوي هغه شي قانی شي او بل بیا راخه
د ډاکټر زرغونی په خبره چې ډولې ته د خېژولو لپاره ناوي د قران شریف په سیوري کې همزولي جنکی او خپلوان را پاتسوي او تر ډولې په داسې حال کې راولي چې ناوي په چغو چغو ژاړي او د کور کلی خزي هم ورسره ژړا کوي شفیق میرزایی چې د ډولې دودي خوښ دی او څوک لوراندې هم په یوه داسې واده کې ګډون کړی و چې ناوي په ډولې کې وړي و د ډولې د تاریخ په اړه راته غږېدلی
ډولۍ خو ډېره پخوانۍ هغه ده چې موږ پښتانه اړې اقوام دي او دغه اقوام د ډېر پخوانه دا دود و. پخوا چې اړیکې کمزورې وې، یعنی خلکو له لرې ځایو سره اړیکې نه لري، نو په خپلو کلیو سیمو کې به چې ودونه کول، نو همدغه د ډولۍ په واسطه به انتقالوله چې هغه به له لرګیو دې شانونه جوړه کړې وه او خلکو به وړله. بیا چې وروسته وروسته اړیکې پراخې شولې، نو دا ډولۍ دود هم ورو ورو کمزورې شو. خو اوس هم په ځینو پرمختللو هېوادونو کې چې هغه فرهنګ پاله دي، اقتصادي وضعیت علمي کچه لوړه ده، لکه هند او دا ځایونه، هلته اوس هم دا فرهنګ پالي، ځکه دوی خپل فرهنګ ته هغه ورکوي. او دا معلومه نه ده چې دا د دوی دود دی که زمونږ، خو دا ویل شي چې دا یو نسل و وروسته دې چې دا سره تقسیم شو، نیمایي خواته لاړل، نیمدې خواته، نو دغه ډولۍ او دا رواجونه هلته هم لاړل. دا فصل کې د اریا د اقوامو دا رواج و چې ډولۍ به جوړوله او دغه خپلې ناویګانې به یې د پلار له کوره، د زوم تر کوره یا د خسر تر کوره په همدغه ډولۍ کې وړلې او ځان ته ځانګړي رواجونه یې درلودل.
د ښاغلي میرزي په خبره چې ډولۍ ته د ناوی د ختلو په وخت د ډولۍ یو طرف او بل طرف ته د ناوی خپلوانو څادرونه نیولي وي او ناوی په مکمله پرده کې ډولۍ ته وخېژوي، او په دغه وخت کې د ناوی د قرآنی لخوا ناوی ته یو قرآن شریف هم ورکول کیږي چې د خوند کوټه له ځانه سره یوسي. دای پر ډولۍ باندې د باورونو پاړه وای،
د ډولۍ پاړه ډیر باورونه موجود و، لکه مثلا ناوی بچ سپکا و دا به ویل چې ناوی سپکا دا دغه سره بل مشوم یا خزه کیلا ولا، یا مثلا دا کسانو چې دا ډولۍ به وړله دا به ول ودل دی پاړه به منفي باورونه درول چې دا ناوی بدبخته ده، یا به چې دا غلرګي چې دا اصلي ستونی و چې دا په هو نیول کې دا به چې مات شول، بیا به ول چې دا ناوی شه دا سپیرتل دا، یا به ویل چې دا بدبخته دا د خو د زوم کور یا د خسر کور دا چې دا به تباک یا به کوم زیان ورته ورسي.
مینوالو کله کله مینانو هم له ډیره درده په لنډۍ کې د خپل زړه غږ راویستی او ویلې دي، ډولۍ ودره وغمازه، ډولۍ ودره وغمازه چې آخري دیدنې وکړم بیا دې زینه. د لوګر ولایت اوسیدونکو ادیدار احمد لونګ بیا وایي چې که څه هم د ډولۍ دود کم شوی، خو په دغه دود کې یو ځانګړی خوند موجود و چې له بده مرغه اوس له منځه تللی.
لوګر ولایت کې د ډولۍ دود له پخوانو، خو د وخت په تیریدو سره دا دود کم رنګ سو. البته دا دود بیخي کم سو، په وخت کې به ډولۍ جوړې ده، اوږده اوږده لرګي به راخستل، بیا به هغه باندې ډولۍ البته د ډاړو ګلان به دلان دې په منځ کې به ګلان ول، او دی لونګ څنډي به هم پکې ځوړند ول، بیا به دا څلور کسانو وګوړل دا ډولۍ نو به کې کېنوله او بیا به اوچتوله. هغه کسان چې دا ډولۍ به پر وګو وا، دوی به غټ غټ پرتګونه ول، هغه چې پڼاوي غونته به پخو ول او روان به نو به مشکل دي چې نو کته سي هغه کور والا چې نو ورتلا هو به چرګ راوړ دا د ډولۍ مخته به چرګه لالوي، بیا به ناوی لګه ورسته کته کېده ډولۍ به وړه هو کسانو دا چرګ اخیستی.
د لونګ په خبره چې کله په ډولۍ کې ناوی کېنول شي، نو د ناوی خپلوان د ډولۍ بازوګانو ته اوږه ورکړي او له خپله کوره یا په ډېر درنښت سره وباسي، چې په همدې مهال د زوم له کورنۍ سره راغلي ځوانان د خپلو ټوپکو مخوکې آسمان ته ونیسي او خپله سینه په آسمان سره کړي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی ایمال بیا د خپلې سیمې د ډولۍ د دود کیسه کوي. هغه وایي چې ډولۍ په خپلو سترګو لیدلې.
زموږ په سیمه کې دا دود وکله به چې ناوی سپکه وه په دغه ډولۍ کې به کېنه، بیا به بله ښځه به یې هم ورسه کېنوله، ځکه بیا به دغه خلکو ویلې چې دغه ناوی سپکه درشخان به و، خلکو به مسخرې کړې، خلک به ډېر وو، ځکه دغه هلته به ښځې هم ډېرې وي، خلک به هم ډېر وو، زوتي به د دغوسه به ښځه کېنوله، بیا به هغه وزن به لږ دروند شو. دوه کله به چې ناوی راوړله، بیا به زوتي خلکو ډزې کې اتڼونه به کړ، ډولونه به وو او هغه اتڼې به وې، هر څوک به د هر هغه کلي نه راتلل، دلته به یې اتڼې کړلې او خوشحالۍ به یې کړلې. دا دود و زموږ په سیمه کې.
که له یوې خوا د ساینس او ټیکنالوژۍ چټک پرمختګ د ډولۍ دود کمرنګه کړی، نو له بله خوا جګړې هم خپله منفي اغیزه بې ځایه نه ده پرېښي او د ډولۍ دود یې کمرنګه کړی دی. د کابل اوسیدونکی شفیع الله وایي چې نام نه یو شمېر هیوادوال کډه کولو ته مجبور کړي، چې له همدې عمله یې یو شمېر دودونه له منځه تللي دي.
خو چې دا دود نشته دی، که خدای وکړه چې په دې موږ پاتن کې سول راشي، امنیت راشي، سوکالي راشي، یو ورځ بیا داسې ورځ راشي چې دغه ټول خلک چې دلته مهاجر شوي دي، بهرنیو وادو ته تللي دي، د امنیت نشتون د لاسه، هغه بیرته راشي دلته په خپل وطن کې یو د بل سره په امنیت باندې ژوند وکړو، دلته وادونه وکړو او بیرته هم هغه پخواني دودونه، هغه فولکلوریک دودونه بیرته راژوندي شي.
خوږو مینوالو،
دا ډولۍ دغه پزړه پوری او خوندور دود په خاري سیمو کې لمنځه تللې، خو په یو شمېر لریو پرتو سیمو کې لا هم دغه دود شته. خو که چیرې امن راشي نو ټول هیوادوال به خپل سیمو ته لاړ شي او بیا به لوی وکلي وبلته ناوی په ډولۍ کې وړل کیږي. بیا به په جنج کې دوزړونه د یو بل په اړه فکر کوي، ځوانان به په شا پسې ټوکی کوي، ماشومان به د چاکلیټو پر راټولولو پسې په مځکه لویږي، د کلي ملک به د کراره تګ امر کوي، سپین سرې به پیغلو جنو ته شابسې ورکوي او پیغلې به له چمبې درزا پورته کوي او وایي به د غره لمنه کې شپونکیا شپېلۍ غږوه، زما ساده ساده لالیا شپېلۍ غږوه. په همدې هیله نننۍ خبرونه همدلته تمامو. کوم رادیو ته لیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاري.